ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په یو بل غړي کې مزاب الحق کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. دوی اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوو. یوه ده د روښانه مستقبل او دوما اونیز پروگرام کلتوری او ادبی د باختر ستوری. خو تر ټولو لمخه به لبوریوال کاکړه خبرونه واورو. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د افغانستان په هرات کې د سیمایزو امنیتي خبرو اترو 5 کانفرنس نن پای ته رسیږي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفند یار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ ناوخته د نوشار په مانکی شریف کې د خپل ګوند یو پراخې غونډې ته په وینا کې وکړ.
زه په اعلانیه ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونږ سره د راهداري د مغربي لاري جمعنه نواز شریف کړي وه او مونږ سره که خبره کوي نو نواز شریف به یې پخپله کوي او د بل کوم چا سره خبرو ته تیار نه یو.
اسفند یار ولی خان دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر پر 13 نیټه د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په گورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمیر ګوندونه وایي مرکزي حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري یوازې په پنجاب کې تیرول غواړي خو مرکزي حکومت یې نه مني. پاکستان د خبریال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیست ایستلی دی پر کومو چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي نوم یې له یاد لیست ایستلی دی خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیدا دا بندیز له هغه وروسته ولګول سو چې نوموړي په تېرو اونۍ کې پر ډان ورځپاڼه په یو لیکنه کې وویل چې د پاکستان حکومت او پوځ ترمنز له ترهګرۍ سره پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی و چې د اسرائیل المیډا لیکنې د پاکستان د دشمنانو نظر یا حکایت بیانوي. پر اسرائیل المیډا دی بندیز نه یوازې په پاکستان کې دننه د بیان د ازادۍ په اړه تود بحث رامنځته کړی بلکې په نړیواله کچه یې هم د هغه پر ضد د دې بندیز غندنه شوې ده. په پښتونخوا کې د شخصي پونتونونو مشران وایي د پاکستان د لوړو زده کړو محکمه دوی له پامه غورځولې دي. په دې اتحادیه کې د شاملو 9 شخصي پونتونونو وایس چانسلرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. دوی ویل د پاکستان د لوړو زده کړو محکمه هایر ایجوکیشن کمیشن د پښتنو شخصي پونتونونو ته پام نه کوي. د دوی په وینا د دوی د پونتونونو استادان او زده کوونکي په نړیواله کچه ستایل کیږي خو په پاکستان کې د هغوی قابلیت نه منل کیږي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان په هرات کې د سیمایزو امنیتي خبرو اترو 5 کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړوونکي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیز امنیتي خبرو اترو 6 دور او له هندوستان سره 2 دور ترسره سي. د داود مرادیان په وینا هم داسې به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ هم یوه درې اړخیزه غونډه وسي. په دې کانفرنس کې شریک د پاکستانی پلاوی یو غړی بریګیډیر سعد محمد خان نن مشال رډیو ته وویل چې د چین سفیر د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده.
هغه دا وایي چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غیر ته قتل دا صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباسي. دې کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سرانداز کیږي.
د هرات د امنیتي خبرو اترو د پنځم کانفرنس د هرات د شار په تاریخي کلا کې جوړ شوی دی چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلوشل استازي پکې برخه اخلي. په کانفرنس کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو پر امنیت بحث کیږي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې هلته د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له کبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو پر غاړه اخیستې ده. د جمعې په ورځ په یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قمندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه رپورټونه خپاره کړل. د هلمند د والي له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رپورټونه بې بنسټه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هلمند د نظامي شورا د ټولو غړو او امنیتي مسؤلونو ترمنځ بشپړه همغږي ده او دا مهال د جګړې رهبری برید جنرال ولی محمد احمدزی کوي. د خبر پاڼې په لیکنه په مرکز لشکرګاه کې د جګړې د کومندې مرکز رامنځته کړل سوی دی چې د ټولو امنیتي او دفاعي ادارو مشران پکې د تر یوې واحدې کومندې لاندې په ګډه کار کوي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو مشر جبار قهرمان هم له مشال رادیو سره په خبرو کې هلته د اختلافاتو رپورټونه رد کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او وزیر اعظم نریندر مودی به دا ګام د پرمختیايي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي چې نن پیلېږي. په دې غونډه کې به د روس او هند ترڅنګ د برازیل، چین او جنوبي افریقا مشران هم ګډون کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د اندېښنو لرکول لپاره د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې. خو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ویلي ویلي پر دې موسی به له وزیر اعظم له بل چا سره خبره نه کوي.
بات کرنی ہے تو نواز شریف نے خود کرنی ہے، کسی اور سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں.
د جنوبی شامکاری سازمان تر سوری لاندې هر کال غړي هوادونو څخه خبريالان ټاکل کیږي او روزل کیږي. دا ځل یو پښتون ټاکل شوی
چې په تیرو دولسو کالو کې پلمبي ځل کې خیبر پښتونخوا ځل پلمبي ځل باندې د چنئی خار ته راغلی.
لدی ځوان سربا په اونیس پروگرام روشانه مستقبل کې خبري واوري او په بل اونیس پروگرام باختر ستوري کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د فیشن او نوی ډیزاین په اړه هم یو رپورت ولرو.
زمانه کې چې ډېر خوخيږي او په لاسو باندې نه خو کله څوک نقش کوي او څوک بس اندسي په لاسو باندې نه دي. خو زما د نقش خوخيږي چې په خپل باندې خو سن په لاسو باندې زما ډېر خوخيږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. له هغه وروسته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د دې صوبې له پامه د غرزولو مسله یو ځل بیا راپورته کړي. د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر حسن اقبال د دوی د اندېښنو لرې کول لپاره په پېښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی. مرکزی حکومت دریز لري چې خیبر پښتونخوا د رهداري له پروژې نه دی استلې. نور حال پېښور غلام غوث راکوي.
وفاقی وزیر احسن اقبال به د اکتوبر په 13مه نیټه گورنر هاوس پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د صوبایي سملی پارلماني مشرانو او د پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ ورکوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه به یوازې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره ناستې ته تیار وي او عوامي نېشنل ګوند به د اقتصادي رهداري په اړه د هیڅ یو وفاقي وزیر په غونډه کې نه کینی. اسپندیار ولی خان دا خبره تیر ورځ د نوخار په مانکی شریف کې د عوامي نېشنل ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې کړی ده. زپه اعلانیا ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونږ سره د رهداري د مغربي لاري جمعنه نواز شریف کړي وا او مونږ سره که خبره کوي نو نواز شریف به په خپل کوي او د بل کوم چا سره خبرو ته تیار نه یو.
بات کرنی ہے تو نواز شریف نے خود کرنی ہے، کسی اور سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں.
یاد دی وی چې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې وړاندې د اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې احتجاجونه پیل کړي دي، او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم څو ورځې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې ویلي وو چې د اقتصادي رهداري په منصوبه کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د راپورته شوي د بحث وروسته د اکتوبر په 13مه نیټه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د دې ستونزې د هوارولو لپاره پېښور ته روان دی، خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان اعلان کړی دی چې عوامي نېشنل ګوند به په دغه غونډه کې نه کینی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو اوریدل چې د چین اقتصادي رهداري موضوع بیا تود سبي او عوامي نېشنل ګوند په دې غونډه کې د ګډون غ انکار کړی دی، پښتنه ده چې د عوامي نېشنل ګوند دغه سخت تریز به څومره اغیز ولري؟ په دې اړه مو د اولسي تحریک مشر او د کوریډور فرنٹ مشر هم کوي ډاکټر سید عالم مسعود سره خبرې کوو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. ډاکټر صاحب، تاسو تر کله کو ډاکټر صاحب پښتنه دا د مننه ډیره چې د اسفندیار ولی خان چې دا اعلان کړی دی چې د احسن اقبال لخوا ځخه را بلل سوی غونډه کې به عوامي نېشنل پارټي شرکت نه کوي، او دا په داسې حال کې دی چې عوامي نېشنل پارټي احتجاج جلوس جلسې شروع کړي دي، نو دا څومره اغیز به ولري دا خبره؟
اول خوستاس ډېر ډېر مننه. بیا د دې عوامي نېشنل پارټي چې د حسن اقبال سره د ملاقات نه کوم انکار کړی دی، دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې د حسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته. خو دغه دریځ چې زه به د نواز شریف سره ملاوېږم او نواز شریف به هم دغه دوکه کوي، همدغه یې مخکې کړې ده، د ټول ملک د ټولو سیاسي ډلو سره دوه ځله دوکه کړې ده. بیا په منصرا، سوات، ډېر اسماعیل خان بنو کې چې کوم جلسې کړې وې هغه دوکه وه، د وفاق سره چې صبحي کوم لیک خط کړی و هغه دوکه وه. نو په دې کې خدای شته د حسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات څه ضرورت نشته. دی
نو بیا اسفندیار خان ولې بیا غواړي چې هغه په دې پوه دی چې له ده سره وعدې نه دي پوره سوي، بیا هم غواړي چې له نواز شریف سره وویني؟ آیا دا موضوع دی په بله بڼه یا په نور څه ګټې ترلاسه کول غواړي کنه؟ دا همدغه به وي
په دې کې دي. دغه خو د دې ولا سره اوس نه شو ویلې، خو دا ضرور وایو چې حسن اقبال او نواز شریف یو شی دي او یو قسمه دوکې کړي دي. په دې کې داسې نشته چې ګنې حسن اقبال دروغ ویلي دي او نواز شریف رښتیا کړي دي. دواړو د پښتنو مخالف دي، دواړه د مغربي روټ مخالف دي، دواړه د خپلو لیکلو وعدو نه انکار کړی دی، دواړه د ټول ملک په مخ کې چې کوم اعلانونه کړي دي هغه دروغ ثابت شوي دي.
خو دې کې یو ډاکټر صاحب، تاسو هم ولسی تحریک ډیر غټ تحریک چلولی دی او تاسو په منځ کې درېدلی نه یاست، او تاسو ډیره زیاته په دې کې رول دی، نو تاسو په دې غونډه کې له حسن اقبال سره یا اوربلل سوي یاست یا بځئ یا که تاسو په هغو کې شامل نه یاست؟
مونږ یې نیرو غوښتلی دي، خو زمونږ نن میټینګ په دې حواله سره کېدونکې د دنیا بجې نو په کې به مونږ خپله حکمت عملي ټاکو، غوښتې نه یو دولت یې نه راکړي.
شا او بل اخیری پوښتنه دا د ډاکټر صاحب سي، تاسو آیا دا دومره خلک فکر کوي چې کېدای شي دغه مغربي روټ خبره تاسو کوي په دې لار برازي واغه وي چې په چین اقتصادي رهداري لار باندې کارونه شروع شوي دي، دا پروژه مکمل شوي دي، تاسو دغه شور او غوغا دغه احتجاج اوس معنا نه لري ځکه چې کار شوی دی، آیا دا خبره تر کومه حد رښتیا ده چې بس نور تاسو د احتجاج به معنا په دې ونه لري چې پروژه پوره شوي به یا به په منځ کې وي، تاسو بيخي به برخه شوي یاست؟
نجی ان شاء الله زمونږ سره په دې کې وخت شته دی او مونږ یې ګټلې شو. په دې کې دوه درې شیان دي. یو شی خدا دی چې کله صبح دا وایي چې زه چین ته د پاکستان چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور هغه قرضې نه ورکوم چې کم د پنجاب دپاره دي، نو په دې باندې د چین بیا دا پروژې هم نشي پوره کولی، دا کوریډور نشي جوړولی. دویم زمونږ سره د تاکوټ د هوی شپږ شله کیلومتره علاقه ده، صبح وایي چې دا نه درکوم، نو د دنیا یو قوت هم صبح د تا نشي مجبوره کولی. دریم ولسی قوت دی، ولسی قوت چې کله هم د کریډور په حواله سره د خپل حق پښتانه غواړي او جلسونه جلسی وي، نو دا بې قراري چې کومه وي دغه یو ملک هم دا نشي زغملی چې د دې یو ترقی کار کوي او په دې کې د یوه صوبه دومره زیاته خفوي چې هغه جلوسونه وباسي. نو دې اوږدوه کریډور خو داسې نه دی چې صرف جوړ یې کړو، جوړول نه پس به چلونه هم غواړي، په دې باندې به کار هم کېدل غواړي، دا به مسلسل ویم. نو چې کله صبح د سودې سره ډېر لوی قوت وي داسې نه ده چې ګني موږ نه ورځې تېرې دي، داسې نه ده چې ګني دې به داسې رانه جوړ کړی شي، خو زمونږ اتفاق سوی دی چې زمونږ د لیډران چې څه وایي دا که صوبایي وزیر اعلی دی که اسفندیار خان دی که نور دي، خدای دې وکړي چې هغه په هغه باندې کلک ودرېږي.
ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه دا چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا دواړه یو شان ګیله لري، خو سوال دلته دا دی چې همیشه د حکومت کوشش دا دی که د نواز شریف وي که د حسن اقبال وي هغه خیبر پښتونخوا مطمئن نه کول غواړي، بلوچستان هم دغسې ګیله شکوه لري، خو کله مو نه دي لیدلي چې د هغو د ګیلو شکو په هغه شدت سره اندېښنې لرې کولو کوشش سوی چې په کوم انداز باندې د خیبر پښتونخوا کېږي؟ وجه یې څه ده؟
د دې وجه دا ده چې هلته چې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب محترم محمود خان چکزی او نیشنل پارټي او مسلم لیگ نو لا چې کوم په حکومت کې دي اپوزیشن کې دي د هغه پارلیمنت طرف نه کتن آواز نه راوچتي. هلته په پارلیمنت کې صرف اختر منګل لسه دی چې هغه یو سیټ شته دی هلته او هغه آواز چتي او آواز دی. اوس هلته جمعیۃ المسلمین نظریاتی دی هغه ټیک ټاک آواز چتي، خو د هغه آواز زور ځکه نه پیدا کوي چې اپر اسمبلی کې نشته. په خیبر پښتونخوا کې په اسمبلی کې چې کله موږ آواز چې کامیاب شو چې اوچت شو نو بیا جواب راځي. دا نمونه په بلوچستان کې هم که چېرته د حکومتي ډلې خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزی دوی که چېرته د دوی پارټۍ هلته آوازونه اوچت شي نو بیا به دا بالکل ګټوم بیا بلا په دې کې د بلات هیڅ امکان نشته دی، خو افسوس دا دی چې د دواړو مشرانو تر اوسه پورې آواز نه چتي.
ډیره مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب په دې اړه مو خبرې را سره وکړې، ښه وخت ورته غواړو. ډیره مننه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو او ریاوسم راځو یو بل ریپورت ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت د خبریال سیرل المیډا نوم د هیواد د نو تونکو کسانو له فهرسته ایستلې دی. دا چې د دې تفصیل څه دی سراج ظهیر به را سره شریک کړي.
د نړۍ د صحافیانو دوه تنظیمونو اے پی این ایس او سی پی این سی مشرانو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان سره پرون د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او د انګريزي ژبې اخبار دان د دغه صحابي سرل المیډا په حواله ور سره خبرې وکړلې د چانوم چې حکومت په کنټرول اگزیکټ لیست کې شامل کړي وو. له دغه ملاقات وروسته چودري نصر علي خان وویل چې صحافیان د خبر ورکولو په وخت باید چې د صحافت د حدودو د صحافت حدود په نظر کې وساتي او د ځان خبر ور نه کړي، ځکه چې د دا قسم خبرونو په وجه باندې کله قومي سلامتۍ ته نقصان رسي. د دې غونډې وروسته چې د چودري نثار علي خان د صحافي سرل المیډا نوم د اگزیکټ کنټرول لیست نه د وستلو حکم ورکړو او بیا وروسته دغه وزارت چې دینو د دې په باقاعده توګه یو نوټیفیکیشن هم جاری کوم. په دې موقع چودري نثار علي خان وویل که څه هم د دې صحافي نوم د اگزیکټ کنټرول لیست نه وستل شو، خو د دې باوجود هم چې کومه پلټنه روانه ده د دې صحافي پر ضد یا چې دا خبرې لکه مې اغستې دي لچا یې اغستې دي کوم ذرایع سي ملکړي هغه تحقیق به روان وي او دا خبر یا دا کوم معاملې چې دا منطقي انجام ته رسول کیږي.
او د دې تر څنګه فوج تر نوې دریز مخې ته راغلي دي.
بالکل، پرون چې د آرمی چیف جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډران غونډه په پینډۍ کې وشوله، د نور چارو سربیره په دې معاملې باندې هم غور وشو. په دې موقع باندې د کور کمانډران غونډه کې دا وویل شو چې دا قسمه د دروغو د خبر لګولو په وجه باندې قومي سلامتۍ تچدین داغه پزید دی او هغه ته نقصان رسوي. نو په دې موقع باندې د کور کمانډران غونډه د دې غندنه هم وکړه.
په سراجیر کې په لنډو کې راتوي چې ځکه دغه مو خپل اوریدونکو ته دا ریپورټونه ورکو، خو چې لږ پسې منظر باندې هم دوی پوسی چې د سیرل المیډا نوم اولی د هیواد د نتلونکو کسانو یا اجازه چې د سفر نه یورته فهرست اچول شوی وو.
زه وړاندې په انګریزي ژبې کم دا ډان اخبار چې دی په دې کې نو موړي صحافي چې دی یو خبر ورکړی و چې سیویلین اولسی کم حکومت چې دی نو هغه پوسټ ویلی دی چې د سختریزو پر ضد کاروایی وکړي، ګنې پاکستان به په نړیواله کچه یوازې پاتې شي. د دغې پر ضد باندې حکومت دا وویل چې هغې باندې غبرګون ښکاره کوي، وویل چې دا خبره په حقیقت مبنی نه ده او دا د ځانه جوړه کړې شوې ده.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان په هرات ښار کې د سیمه ایز امنیت په اړه د جمعې په ورځ پیل شوی کانفرنس نن دومره وروستۍ ورځ ده. کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې په کې د 15 هیوادونو نړیوال سازمانونو یو سلسله غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه مو د پاکستان په پرایس کې شامل د پوج د پخواني چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې مو ځینې د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتلې چې په هانه په دې کانفرنس کې برخه لري.
ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، جرمنی هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیه هم پکې شته دی، ترکی هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډیر سعد محمد خان صاحب، پرون چې لومړی ورځ وه 2 ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې، دا کانفرنس روانو، ستاسو لپاره پکې مهمې خبرې څه وې؟
جوړې خبرې وکړې او دا کې دانشمندی و، هغه کې دوراندیشي و. هغه د چین سفیر وکړي، هغه دا وایي چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غي ته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دي کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کیږي. ظاهرا تور باندې هغه بیلې بیلې مسلې دي، لکه د پاکستان او د هند مسلې دي. دا خو بهمي معاملې ده د پاکستان او هند، خو دغه اثرات په افغانستان باندې راځي. داسې د پاکستان او د امریکې تعلقات چې کوم دي داغه دلته مسله دا زه داغه ډېر متاثر شوم د خبرونه.
په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی هم تللی دی، آیا په تاسو کې چا خبرې وکړې او څه وویل؟
نه، پاکستان له خنا پرون دغه خبرې کړې وې عائشه صدیقه، دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریرو دغه په دغه باندې څنګه په دې منطقه کې د انتها پسندي او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام پنوم باندې دا انتها پسندی خوریږي. نن با جنرل صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخ کې مونږ سنگ تک کو امن د پاره او قرار راي د پاره.
خو تاسو په خپل نن کمی خبري کوي د کانفرنس ته؟
ګوره، زما مهمه نقطه دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې آسان حل نشته دی، ډېر صبر بغواړي. زما خپل دغه دا ده چې دا افغان او افغان سره به خبرې کوي، دې کې پاکستان پکې سکار نشته. بل دا چې یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلی دی، دا ناراضګي چې کوم دا یو داسې سطح رسېدلی دی چې مونږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو. دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی، خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي، که د وزارت والا خلک دي، که نور خلک دي، دی په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي، پاکستان په کار چې کابل ته ځي راځي، خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل راوځي. او بل دا چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي، دی کې به ایران هم پکې شامل وي، دی کې به هند پکې به هم شامل وي، دی کې به افغانستان هم وي، دی کې به جوړې طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی، دا پکې هم شاملېږي چې افغانستان ته قراری راشي.
بریگیډیر سعد احمد خان صاحب له کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی هلته دی او د زیارت ورځې له پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزی سره هم لیدلی و، نورو چارواکو سره هم لیدلی و، او د دې څنګ شې تاسو له نورو حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې وي. آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکی پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي؟ په دې اړه څه هڅه وکړه؟
بالکل تاسو خبره صحیح ده. فی الحال تعلقات چې کوم دی د هغې کې جمود راغلی دی، او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبرې کول ته تیار نه دي، او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده. نو موږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي، یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي. موږ خو یو کوشش کړی دی.
آیا له افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوي دي که څنګه؟
نو حکومت خو مونږه داسې براه راست خبره نه ده کړې، خو د حکومت نمائندگانو ته مونږه خبر رسول دي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه مو د بریګیډیر سعد احمد خان سره چې کوم کانفرنس سوار دی خبرې واورېدې. دا په هرات کې د روزنای نړیوال کانفرنس یو په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا هم خرابې دي، خو البته له څه مودې راهیسې د تورونو او جوابي تورونو لړۍ تر یو څه حده روسوې ده. دا چې د دې لاملونه څه دي په دې اړه مو یو رپورټ جوړ کړی دی. د افغانستان او منطقې د امنیت په اړه په دې پنځم نړیوال کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د نورو هیوادونو کارپوهان ګډون کوي. دغه کارپوهان نه یوازې د خپلو هیوادونو د ریز روښانه کوي، بلکې د افغانستان او سیمه ییز امنیت د شکولو لپاره وړاندیزونه هم کوي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې لا هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابې اړیکې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په تیرو څو میاشتو کې پر ډیورن کرښه د نښتو د افغان حکومت په هیواد کې دننه د ترګر بریدونو تور پاکستان لګول او له هند سره تعلقات شکول د دې سبب سوي چې په جواب کې اسلام آباد هم د افغان کډوالو له هیواد د ایستلو لړۍ تیزه کړې وه. خو اوس له تیرې یوې میاشتې راهیسې داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل سخته لهجه نرمه سوي او د یو بل پر ضد د ګامونو اخیستو لړۍ هم ورو سوي ده، چې پاکستاني کارپو بریګیډیر محمد نظیر یې وجه پر پاکستان داخلي او خارجي فشار یادوي.
پاکستان خپل چې د مینه وکړل افغانستان په مطالبه دي، چې د امریکایي مطالبه دي، چې د څو شبکو باره کې زه چې څنګه غواړم هغه پالیسي دا ده چې وسو هغه شبکې دا یا د هغوی مشران چې کوم دي هغوی افغانستان طرف ته مخه کړې ده. تا د افغانستان د حکومت چې کوم غوښتنه وه هغه غوښتنه باندې څنګه عمل شروع شوی دی؟ او دغه وجه چې دغه طرفه جوابي الزامات دومره نه لري. زموږ دواړه سرحدونه که موږ شتي او که موږ غتي په یو ځل باندې چې کړم وي نو پاکستان ته په هغه ځای کې فکر خبره وي. نو پاکستان غواړي چې یو خاص کم از کم خاموش شي. پاکستان دپاره مغربي محاذ په دغه دور کې زیات اسان ښکاره کېږي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې شایي د پردی شاته کابل او اسلام آباد د وضعیت پر آرامولو سره سلاسوي وي، خو د کابل پوهنتون استاد نصر الله سنګزی بیا له دې سره اتفاق نه کوي.
او د پاکستان لفظي جګړه ډېر هند ته متوجه ده نسبت افغانستان ته. په طبیعي ډول په کابل کې هم دا کله چې پاکستان خپل لفظي جګړو څخه راټیټ شي نو په کابل کې هم دا لړۍ سلوکیږي او کرارېږي. زه فکر کوم دلیل به هم دغه وي. زه فکر نه کوم چې تر پردې شاته به کوم ځانګړی کوشش چې هغه مطبوعاتو راوتلي یا سیاسي راوتلي تر اوسه نښه نه لیدل کېږي.
د هرات پنځم نړیوال کانفرنس ته ورغلي پاکستاني پلاوي یو غړي بریګیډیر سعد احمد خان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی د زیارت پر ورځ له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د بهرنیو چارو له پخواني وزیر رنګین دادفر سپنتا سره ولیدل او تر یو ساعته ورسره د اسلام آباد او کابل پر اړیکو خبرې وکړي. نوموړي زیاتوي چې د دوی په ناستو پاستو کې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی، خو په کار نه ده چې ډېره هیله ورزخه وساتل سي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سم د خبرونه نیمای تر رسیدلی او لسنیمه بجې کېدونکې دی. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. لدی ورسته بیا دوی اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوو، خو مایک سپارم بوریوال کاکړ ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفند یار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ ناوخته د نوشار په منکی شریف کې د خپل ګوند یو پراخې غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر پر 13 نیټه د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په ګورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. پاکستان د خبریال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیست ایستلی دی پر کومو چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي نوم یې له یاد لیست ایستلی دی خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیدا دا بندیز له هغه وروسته ولګول سو چې نوموړي پاتې رونه کې. پر ډان ورځپاڼه په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستاني حکومت او پوځ ترمنځ له ترهګرۍ سره پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د افغانستان په هرات کې د سیمایزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړونکي د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وای د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم او له هند سره دویم دور ترسره شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او وزیر اعظم نریندر مودی به دا ګام د پرمختیایي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي کومه چې نن پیلېږي. او د امریکا سپین ماڼۍ د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه ائتلاف پر ملاتړ له سره غور کوي کوم چې په یمن کې د یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا له غور سره ده چې د تیر اونۍ په پای کې د دې ائتلاف په بمباري کې 140 تنه ووژل سو کوم چې یو چارواکی یو بیرحم برید بللی دی.
له بوریوال کاکړه مو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم روښانه مستقبل خبرونه درته وړاندې کوو. له دې وروسته به بیا تاسو بل خبرونه د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام دی. راځي چې دواړو ته غوښتو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د جنوبی ایشیا د سیمایز همکارۍ تنظیم سارک هڅه کوي چې د غړي هوادونو ترمنځ په هر برخه کې همغږي ته وده ورکړي او خپل منځي شخړې د دې تنظیم د لارې په خبرو اترو حل کړي. که څه هم اسیړونکو وایي چې سارک تر اوسه په سیمایزو شخړو هوارولو کې د پام وړ کار نه دی کړی خو بیا هم پوهان په دې متفق دي چې په راتلونکي کې یاد تنظیم ډیر فعال کېدلې او رول یې لا نور سیوا کېدلې شي. په سارک کې اته هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، سریلانکا، نیپال او مالدیف شامل دي چې په یو شمیر برخو کې لا لوړاندې همکاري کوي. په دې کې ژورنالیزم یا صحافت هم شامل دي. د تیرې خواوشا یوې لسیزې راهیسې د غړي هیوادونو ځوانان د مقابلې یو امتحان ورکوي چې پکې د بریالي کېدو نه پاس د هر غړي هیواد نه یو تن انتخاب کیږي او بیا په ګډه د هند په چنای ښار کې یو کال پروګرام کې د خبریالۍ یا صحافت زده کړې کوي. سکال په اول وار دغه پروګرام لپاره د افغانستان او پاکستان نه پښتانه ځوانان انتخاب شوي دي. د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي مسرت الله چې دا مهال د دغه زده کړو لپاره د هند په چنای ښار کې موجود دی راته د ځان په اړه وویل.
د پخور د هنتون چې کوم دی دا غره می بیسل کړی او بیا په دلزم ډپارټمنټ چې کوم دی دا پخور هنتون دا کی یو ډیپلوما کورس دی هغه می کړی دی ډیولپمنټ جرنالیزم د سره سره مخالف کورسونه کړی دی او د تیرو تقریبا څه د لسو کورن زیات شو چې مختلف فورم سره ټي باندې رتی سره او خبرات سره می کار کړی دی او اوس چې کوم دی دلته د انډیا هندستان چې کوم خار دی چونه دلته یو کالج د ایشین کالج اف جرنالیزم دلته ډیپلوماټ کورس دی چې هغه دلته په سکاسي باندې ماته ولا شو دی چې هغه په راغلی او دلته تاسو ټریننګ کو
نو موړه چې د سارک تنظیم په سکالرشپ زده کړې کوي. وای دا سکالرشپ هر کال د جون په میاشت کې اعلانېږي.
په هر کال کې دا انون د ټریننګونو چرالې تربیتونو ځي دا انونس کیږي پر دې لپاره امتحان کیږي. ما په دې کې برهسته وا یولس کسانو د پاکستان پاکستان نه او یولس کسانو کې زما انتخاب شوی دی د پیښور نه. خدا دا د خدای دې مهرباني ده او دا ډېر مده لپاره فخر خبره ده چې په تیرو دولسو کالو کې پلومبي ځل کې سل تر راغلی ما او زمونږ د پیښور خیبر پښتونخوا زه پلومبي ځل باندې د سیف دی ټریننګ لا د چونای خار تر راغلی ما.
مسرت الله نه مپختلی چې د دې وظیفې لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي او پښتانه ځوانان پکې څنګه بریالي کیږي دی وای.
انتخاب کی لاہور کی انتخاب کی گی لاہور نپل بیا چکم دی چنائی د چکم دلتا آن لائن خپل لدوی مشران ناس وی اغوی خپل پینل وی آغا بیا پا آن لائن انترو والی و دا انترو لپس چکم دی چکم کس منتخب شی ناغی تاوی چی دلتا را چه.
مسرت الله اویل په دې وظیفه یا سکالرشپ کې د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پوره کیږي او دا راز ورته د سارک د غړي هوادونو له خبريالانو سره په ګډه د زده کړو موقعه هم په لاس ورځي. نوموړي د چنای خار د جورنالیزم په کالج کې د زده کړو په حق له اویل
دلتا دا ٹریننگ درې مختلف شوبې دي چې موږ خو ډېر لکه روسي یو موږ د پاکستان خبره کول چې موږ ډېر نوټ دي روسي یو دلتا په چونی خار کې چې کوم کالج دی دلتا دا الکترونیک چې موږ د ټي وی یو دا غي ٹریننگ ورکول کیږي دا پرنٹ چې موږ د اخبار ویل شو دا غي ٹریننگ ورکوي او نیو میډیا چې نیو میډیا دلته خیر اوس را شوې ده زمونږ پاکستان کې زمونږ د ایرای کنټریز مالک کې کوم دی دا غزدته اوس نه ویل چې هغه د وېدا او د سایبر سپیس ته او د دې نت دا جنرالیزم دی چې د دې د کوم کسان راشي هغه لا ورکی.
مسرت الله وای په پاکستان کې هم د جرنالیزم از د کړکړي او په هند کې هم دا محل از د کړکوي خو په دواړو کې ډیر فرق دی.
زمونږ په جرنالیزم ډپارټمنټ کې کله د پیښور په هنتون عالم کله پاکستان په حوالے سره خبرو کوم مونږ لس کله رښت روان یو دوی ټیکنالوژي چې کوم استعمالیږي دوی چې کوم سوچ ورکوي خلکو لا دوی چې کوم تربیت ورکوي زمونږ په تعلیمي ادارو کې رټي خولېږي چې هغه مونږ سره ډیګري واخلو کما په فرست ډیویژن پاس کا خو چې فیلټر راشو مونږ لا سوم نه راځي زما خپل ډیر انټرنی پاتې شوی دی او ډیر انټرنی شته هم هغه چې ډیګري باندې سما چې ډیګري خوالي او چې فیلټر راشي نو دونا او ډیټي نصاب هغه ویلی وی چې هغه څنګه خبر نه او بل داغه ته خبر افسوس خبردار چې تربیت کی او پتیوري کې ډیر فرق دی دلتا چونی خا کی چې کم تربیت کیږي ته استاد چې کم دی عملین چې کم دی اتاله مقدر کی دا والا تعالی ذهن کلو کی ته به لیکل کې دادی خو دا باندې امپوز کین نه زمونږ با تعلیمي ادارو کې کې پونتون کې په پاکستان خبرو کو د پیښور خبرو کو مونږ تعویل کی چې دا بل کې
نو موړ وای هند ته په داسې حال کې دغه سفر کړی چې د پاکستان او هند ترمنځ کلکېچ په دې ورځو کې لا نور سیوا شوه خو د دې باوجود هیڅ ډول مشکل سره نه دی مخامخ شوه
چې کله زه رالم او یو دور رزلتا په غیر کې چې څو سخت خبرونه کې څو دا نوې یو خو هغه تر دې د صحافي د شوی چې هغه یو مخصوص مایندې خدما د اگست نو تر اوسه پورې ما سره یو کس نه په بازار کې نه په یونیورسيټي په کالج کې نه په ځل کې زما لا چې کم عزت چې کم د هندستاني یا د مالدیپ یا د افغانستان یا د سریلانکا یا د بل ملک سټوډنټ اغشته دي او ما غرنګ عزت زما سره دا قشوي دي او دا زه دا بالکل دلونه وایم چې دا سي تنگ نظری نشته خو زه دا وایل غواړم چې ولینا چې مونږ یو بل ته تربګنه دښمنه کوو راځي چې کینو د دې ټول هیواد خلکو مرګرو ملکونو او خپل ځوانانو لا خو مواقع وکړو د تربیت لارې وخایو او دا خپګان ختم کو او زمونږ خطا چې ټول دنیا او ټول دنیا او ته ګوري زمونږ د خپل خلکو ته خوشاله پیغام لار شي.
له مسرت الله سره د هند چنای خار کې د صحافت یا جرنالیزم پس دکلو کې له افغانستان هم یو پښتون ځوان برخه اخلي چې د ویلند د می ورسته یې حال درکو.
د
جنوبی ایجیا د سیمایزی همکاری تنظیم سارک لخوا د غړو هیوادونو سوانانو ته په هند کې د جرنالیزم یا صحافت یو کلنی تربیت ورکول کیږي چې پکې په 1200 کلونو کې په اول وار له افغانستان او پاکستانه دوه پښتانه ځوانان برخه اخلي. د سارک دا سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کیږي او هلته دا ځوانان څه زده کړې کوي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د هند په چنای ښار کې د سارک تنظیم په دغه سکالرشپ د افغانستان د ننګرهار ولایت انیس الرحمن هم د جرنالیزم تربیتی پروګرام کې برخه اخلي. دی وای د پېښور پوهنتون نه یې په جرنالیزم کې ماسټر ډیګري اخیستې ده. په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سکالرشپ لپاره ځوانان څنګه انتخابیږي، نوموړي وویل
زمنګ چې کم انتخاب شوی او دا یو د افغانستان د لوړو زده کړو له طرفه شوی او هغه کې امتحان او په امتحان کې چې دی الحمدلله پاس شوم. بیا چې دی عملته انټرویو وا، د انټرویو نه بعد د کالج سره د اسکایپ د لارې انټرویو وا چې هغه ډېر یو سخت انټرویو وا او ډېر یو اوږدو انټرویو هم وا، ځکه چې هغه کې ستا ټول هغه سکلز معلومه چې دغه الکه څومره ورته یاله. نو د هغه نه وروسته بیا چې دی موږ ته ویزا لیټر راغی او دغه نه بعد چې موږ پاسپورټونه ورکړل د هند امبیسۍ ته، او دغه نه بعد موږ ته چې دی د ویزې راغلې. دا پروګرام چې دی درې میاشتې مخکې مطلب د جولای په څلورم شروع شوی دی او در روان د څلورم د مای به ختمیږي د خیره کو ژوند.
انیس الرحمن وای افغان ځوانانو ته پکار دی چې وخت په وخت د اعلی زده کړو د وزارت په ویب پاڼه د دې وظیفو معلومات کوي. نوموړی وای هند په تعلیمي میدان کې د افغانستان او پاکستان نه وړاندې دی. هغه څنګه دی وای
دلته ټول عملی کار دی. موږ په پاکستان کې صرف چې دی کتابونه ویلو، سهار به راتلو ماسپښین دوه بجې درې بجې به چوټي شوه. دلته تاسو یقین وکړئ چې موږ د سهار پنځه بجې پاسو او د شپې اته نه بجې موږ د خپل کارونو نه فارغېږو. په دې کې دا نشته دی چې ته کورته راشه کور کې دا کار وکړه، نه. همدلته در باندې خپل کار کوي. د هر محصل دپاره سټوډیوګانې دي، د هر محصل دپاره خپل یو مخصوص کمپیوټر دی چې هغې کې به هغه ټول ورځ خپل کارونه کوي. دا نشته دی چې ته دا وظیفه کورته راشه سبا کور نه راوړه، نه. او بل ښه سیستم یې دا دی چې دلته ګروپونه جوړ کړي دي چې هر پنځلس محصلینو باندې یو استاد دی چې هغه دغه پنځلس محصلین ښه ټرین کوي، ښه اطمینان یې وشي چې زما دغه شاګرد زما د محصل هر څه زده کړه، د هغې نه بعد هغه بل ماډیول ترېږي. څلور ماډیول موږ دلته لرو، څلور بخشونه لرو چې مطبوعات دی، پرنٹ میڈیا دا، ریڈیو دی، ٹیلیویژن دی، سوشل میڈیا او دا نور بخشونه دی وسره.
نو موړی نمو وو پختل چې د دې پروگرام په اخر کې ز د کونکو ته کوم سند ورکول کیږي او د هغه د ترلاسه کولو لپاره څه شرایط پوره کول وی؟
دا چې دی ډیپلوما دا یو کلن ډیپلوما دا چې د یونیسکو د کولمبیا یونیورسيټي په امریکا کې دا غي نه سرټیفای دا غي سره افیلیټډ دی دا او د هغه نشریه مونږه په اخر کې ډیپلوما راکړي. په دې کې چې په اخر کې چې تاسو کله فارغېږئ نو یو ډیپریویشن وته وای چې تاسو خاص یو ریپورت بلی کوي. په هغه کې ماشینی نورو حیرتون طریقي چې هلته هغوی خاص یو موضوع ورکوي، په موضوع باندې کار کوي. هغه موضوع به تکا ورکې بیا براوړې کالج ته، کالج ته به ورکې بیا به د هغې دفاع کوي. اخره کې چې هغه دفاع کې فارغ شي ډیفینس وته وایي نو هغې نه بعد به چې دی تا ته ډیپلوما درکوي. چې هغه ډیپلوما دفاع ونه کوي نو تا ته چې دی ډیپلوما نه درکوي.
دا چې په هند کې د دې یو کلن تربیتی پروګرام پر مهال دغه سکالرشپ د زده کوونکو څومره لګښت پوره کوي، انیس الرحمن په دې حق نه وویل.
زمنګ فیس دلته نشته دی، زمنګ دلته خوراک چې دی د دوی طرف نه دی، بلکې موږ ته د میاشتې چې دی د جیب خرچه هم راکوي. د هر محصل د چې دی دلته د جیب خرچه ورکوي چې کوم په سکالرشپونو باندې راغلی. نو زمنګ یو روپۍ خرچه هم دلته نه کیږي او دې سره سره تا د مختلف کورسونه هم درکوي. مطلب کو ته واړې چې انګلیش کورس وي نو هغه ته هغه ته پر هم چې دی تا ته زمينه برابرې. دا وخت موږ د بریټیش کونسل ته هم موږ ځو الته انګلیسي زده کو. موږ چې کوم د سارک د هیوادونو چې کوم اته محصلین دي هغه د بریټیش کونسل ته ځي، هغه د بریټیش څل کې چې دی هلته مختلف پروګرامونه د انګلیسي دا وخت موږ د انګلیش زده کړه هم سره کوو.
نو موړی چې د افغانستان سره تعلق لري، پاکستان کې اعلی زده کړې کړي او دا مهال په هند کې د جرنالیزم تربیتی کورس کوي، پښتنو ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
ما پیغام داره چې کم منګه د خپل خلکو ترمنځ چې کم اختلافات کم توپیرونه کو لګي باید دې نه منګه منی شو منځر دلته د اتو هوادونو خلک چې تاسو یقین کوئ چې کړه د دوی ژوند ته وګورم د دوی فکر ته وګورم هغه ما ته ډیر ما بخیر حیران شم دوی دا خلک مهنت کوي دوی خلک درسونو کې چې دومره خواري کوي چې خوراک ته توجه نه ورکوي ملګري درس ته د غور کوي توجه خو ملګري ته وشي را ما سره دا وخت زه سبق وایم ما ته چې دی دومره وخت راکړه نو سبق درس مکتب پنتون خو دا زموږ هدف شي نو زه وایم چې دغه کم حالات د پښتنو په سیمه کې روان دي دا ناولین به ډېر ژر ختم شي ځکه چې دا خلک په همدې کې بوخت دي دوی تاسې یقین وکړئ چې داسې نوې نوې ټکنالوژي دلته موږ ولیدي د جرنلیزم په فیلډ کې چې ما د پېښور ډېرو پنتونونو ته زهتلی ما نه ولیدلي ما په افغانستان کې په یو پنتون کې چې دی دا شیان نه ولیدلي چې هغه موږ درته ولیدي وجه دا ده چې دې خلکو کار کړی دی محنت یې کړی دی او پرمختګ پرې لګی دی
انیس الرحمن په هغه سکالرشپ یا وظیفه د محل په هند کې د ژورنالیزم یا صحافت زده کړې کوي چې د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکاري تنظیم سارک لخوا د غړي هوادونو ذهن ځوانانو ته ورکول کیږي دا سکالرشپونه هر کال د جون په میاشت کې اعلانېږي او د صحافت یا خبريالۍ سره شوق لرونکي ځوانان پکې برخه اخیستي شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېد تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00020221212141 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00020221212141 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي خاط او ابه حسین
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم په نننې خبرونه کې په کونړ ولایت کې د یو کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو بیا به د نوښت او یووالي ټولنې له مشر میر سلام مجاور سره د ټولنې په فعالیتونو مرکه ولرو او په اخیره کې به د رنجو په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو نومړي ریپورت ترازو په دې ورستیو کې لیکوال او پخوانی ژورنالیست شاه محمود میخیل د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې په نوم کتاب خپور کړ چې تیرونه په خاص کونړ ولسوالۍ کې د شاه محمود میخیل په علمي او کلتوري مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې و نور حال په ریپورت کې درکو د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې د کتاب د مخکتنی په غونډه کې پر کونړ میشتو ګڼ شمیر فرهنګیانو او قومي مشرانو سربیره لوړپوړو دولتي چارواکو او د کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمیر کې فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو مشرانو او فرهنګیانو پرې مقالې او ویناوې واورولې غونډې ته د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وویل کتاب دې چې خلکو ته علم او پوخه انتقالوي نو مولي لزوانانو غوښتل چې د کونړ په اړه اړخیز معلومات له یاد کتاب نه ترلاسه کړي
کتاب یو ډېر لوی خزانه ده کتاب د قومونو د یووالي وحدت او اتفاق سبب دی کتاب هغه څه دی چې د ټولنې خلکو ته افکار تجربې
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس شیخ پله هم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل خبرو په جریان کې وویل چې د خپل ولسوالۍ په اړه یې لیات کتاب نه ډیر څه زده کړل.
د کونړ فرهنګي، ټولنیز، سیاسي، جغرافیایي او حتی په فرهنګي فولکلوریک برخو باندې مخیل سه برنا چولې ده. نو زما خو سره مینه زیاته شو چې زه به په پوره توګه په فرصت سره مطالعه کوم. نورګل برخه مې وکتله چې زه خپله د نورګل ما او رښتیا شم په ډېر لنډو ټکو کې ډېر جامع توګه باندې د ولسوالیو په اړه او د کونړ د سیاسي شخصیتونو په اړه، د فرهنګي شخصیتونو په اړه خو کوشش کړی دی چې د هغې په اړه معلومات ورکړي. نو زه بیا هم د میخیل صاحب نه مننه کوم، کورودانۍ ورته وایم او د دغه ابتکار په دې برخه کې لا زیاتو څېړنو ته لا زیات کار ته ضرورت دی.
د افغان ولسمشر سلاکار استاد نجیب منلی په ځوانانو غږ وکړ چې خپل ورځنۍ پیښې د میخیل صاحب په شان ثبت کړي او خپل رسالت سر ته ورسوي.
د ارزښت زما پر نظر ډېر زیات په دې کې دی چې پس له دې تاسې ته وظیفه در سپاري چې نوې پیښې ثبت کړي او هغه په همدغه شکل په علمي شکل مطالعه کړي. ځوانان وظیفه ده چې دغه پیښې پرې نه دي چې یوازې د اخبارونو عنوانونه شي، نننۍ پیښې باید تاریخ شي او تاریخ تاریخي فکر غواړي. په دې خاطر زما مشوره، زما غوښتنه له دوستانو نه دا ده چې د خپل ټاټوبي په اړه باندې تاریخي فکر وکړي. میاخیل صاحب دا کار کړی، کورې ودان.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل که څوک د کونړ په باب له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي نو د میخیل صاحب کتاب ورته یو ښه ماخذ جوړېدای شي.
میخیل صاحب ډېر لوړ کار کړی او لوړ کار یې پام دې کېدای شي. دوی چې څه لیدلي، څه لوستي، څه اورېدلي دي، دا درې وړې سب کړي دي او مختدار یې په لاس کې دغه کتاب ایښی دی. د دې کتاب لمن ډېره پراخه ده. دا لکه هغه څنګه چې د کتاب لیکنې مسلکی ریسرچ سره کوي که به هغه سیستم باندې برابر نه خو لږ تر لږه زموږ دپاره داسې یو لوړ ماخذ ده که چېرته د کونړ په بابا نه هر څوک له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي، تحقیقات کوي، نو دا کتاب یو لوړ ماخذ په توګه کاروي. ځکه په دې کتاب کې مواد نوي دي، مسایل پکې نوي دي. موږ خو تر اوسه پورې دا د کونړ هماغه زړې ولسوالۍ په کتابونو کې معرفي کړي دي. زه فکر کوم چې دا به لومړنی ماخذ وي چې داسې یو کتاب په بڼه باندې موږ یې ګورو چې په دغه نوو ولسوالیو باندې او په نوو مسایلو باندې پکې بحثونه شوي وي.
د کونړ ولایت د سیاسي او قومي جوړښتونو، دودونو او تاریخي پیښو د کتاب لیکوال شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل ځکه یې دا کتاب ولیکه چې د دغه سیمې ځوان نسل له خپل تاریخ سره آشنا کړي.
د هجرت او جهاد زموږ نو څلوېښت کاله وشو چې په جنګ کې وو، نو زموږ ځوانانو خپل تاریخ نه لوستی. حتی که پاکستاني یا نور ملکونو کې سبق ویلی وي د ماغه زیات تاریخ یې ویلی دی. نو سړی چې خپل تاریخ نه خبر دی، محبت هم هغه خپل دغه سره کمیږي. نو خدای دې وکړي چې دې نه یو مؤثره استفاده وکړو. نو زه بیا هم د ټولو نه مننه کوم چې ټولو ته تشریف راوړی دی.
د یادولو ده چې شاه محمود میخیل تر دې وړاندې بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایتونو کې د انتخاباتو بهیر، د وطن معماران، د واقعیتونو په بهیر کې د کورنۍ او چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه، د مخ کتاب یا فیسبوک د لیکونو او باسونو ټولګه، درېمه زاویه او د افغانستان په سیاسي بهیر د انګریزي مقالو ټولګه یې هم خپره کړې ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خاص کونړ ولسوالۍ تنر کلی کې لیکوال او شاعر میرسلام مجاهد د نوښت او یووالي په نوم یو کلتوري او فرهنګي ټولنه پرانستي چې پر مشایرو او لیکچرونو سربیره پکې په ملي مناسبتونو غونډې جوړوي. له ده سره مو د ټولنې د فعالیتونو په اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
که د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې واضح کړي.
د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې چې دي، د ټولنیز فساد، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، په ټولنه کې روشنفکري یا روشنګري خپرول، خصوصا د عدم تشدد په برخه کې ولس ته سره کار کول، او د جګړو دورانۍ د دې په برخه کې خلکو ته قناعت ورکول چې جنگ د حل لاره نه ده، او خصوصا همدې برخه کې ډیر کار کوو چې خلق د حکومت سره وصل شي، د خپل دولت حمایت وکړي، د خپل ولس حمایت وکړي، او همدې عمومي اهداف دي.
څومره وخت کېږي چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده او په دغومره وخت کې تاسو څنګه غونډې جوړې کړې؟
درې کاله د نوښت یووالی ټولنې وشو چې کار کوي په دې عمومي کارونه چې زموږ د عام فرهنګي دي هم ټولنیز دي. فرهنګي کارونو کې کووایو چې مشاعرې او ارزښتمنو ورځو لمانځل دي او ورسره په څنګ کې د ادبي بحثونو د لکچرونو یو لړۍ مخې ته بیا په هغې کې تر اوسه پورې یو 15 لکچر وړاندې شوي دي.
بالکل هغه د لکچرونو یادونه خو به کوي، خو دا راته ووایه چې ښارونو نه لرې په خاص کونړ کې په یوه کلي کې داسې یو ادبي او نیمه سیاسي ټولنه، دا د دې سیمې په خلکو باندې څومره مثبت اغېز پرېستلی دی؟
الحمدلله اوس خو موضوع داسې دی چې د کلي او د ښار ترمنځ واټن نږدې شوی دی، مثبت تاثیرات لري. مخکې مو فکر کوو چې علم به حتماً او یا به قانون په ښار کې وي، اوس الحمدلله کلي او ښار سره نږدې شوی دی نو دلته ښه تاثیرات لري او تر څو پورې به کلي خلک ځان فراریان حسابوي. په همدې لحاظ باندې موږ دا غوره وګڼه لکه زموږ د ټولنې لارې زموږ حکومت ته یو څو روپۍ ټیکس لاړ شي، دا به هم د خیر خبره وي او هغې ته به هم دا ثابته شي چې د کونړ په لرې سیمه کې خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې د مرکزي حکومت پورې ځان وتړي. او
د لیکچرونو په برخه کې تاسو وویل، مثلا څنګه لیکچرونه تاسو دلته وړاندې کړي؟
دغه یو لړۍ موږ پیل کړه چې د جوړو بحثونو تر عنوان لاندې وه. لومړی لیکچر د وینا کولو هنر او فضلادي سم وړاندې کړه چې څنګه یو موږ ځوانان تربیه کړو، څه قسم وینا وکړي په پروجکټور د لارې وړاندې کېده. دویم لیکچر د ریاستي او پارلماني نظام مقایسه وه چې ولس او ځوانان به دې پوه شي چې ریاستي او پارلماني نظام یعنې څه. دا لیکچر ما خپله وړاندې کړ. یو بل لیکچر به د عدم تشدد او باچا خان مبارزه وه. دا لیکچر د په ژوند او د عدم تشدد د فلسفې روښانول ځوانانو ته، دا بیا ما وړاندې کړ. ورپسې یو بل لیکچر د خوشحال خان د قصیدو تحلیلي څېړنه یو استاد د کونړ پوهنتون سي د زغره شمی وړاندې کړ او د لړۍ روانه د ارچوال صاحب هم یو لیکچر وړاندې کړی دی. او راتلونکي لیکچر به مې انشاءالله د ګوندونو د انشاب او ماتې عواملو په حساب.
دا خو ستاسې دغه سیاسي برخې د لیکچر موضوع وه چې تاسې واضح کړله. ادبي او کلتوري غونډو کې څه کوئ؟
ادبي او کلتوري غونډو کې خو مشاعرې وي. مشاعرو برخه عموماً موږ وویل چې دا د یو برخه وګرځېږي، خصوصا ډېر کوشش کوو چې د کره کتنې برخه پکې هم مخې ته راوړو. عموماً د ملګري ډېر فرصتونه نه لري، مهم د رخصتۍ ورځو ته ځان برابرو، نو بیا رخصتۍ ورځ مشاعره راټینګ کړو یا ورته دا شان یو لیکچر برابر کړو.
ملي ورځ یا داسې خاص مناسبتونو باندې هم غونډې کوي؟
هو، د ازادۍ ورځ لمانځل، مثلا د قاسم خان شهید لین لمانځل او همداشان د نورو شهیدانو پاروا په لحاظ باندې، مهم ورځو په لحاظ باندې موږ غونډې کوو. یا د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځلو چې هغه موږ نوښته یووالي ټولنې په کونړ کې ولمانځل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دغه ورځ په یو ورځ سره ولمانځل شوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نکریزي د پښتنو مېرمنو د سنگار داسې یو عنصر دی چې په ودونو او اخترونو سربیره د خوښیو په ورځو شپو کې هم جونې په لاسونو پورې کوي. دا چې نن سبا جونې څه ډول نکریزي استعمالوي په دغه رپورټ کې ورته تم کیږو. سره له دې چې د نکریزو دود له پیړیو راهیسې په افغانستان او پښتون میشتو سیمو کې رواج لري چې په اخترونو، ودونو او نورو کلتوري مناسبتونو کې پر نجونې لاسونه سره کوي، خو د جلال آباد ښار یو تندوکاندار نورزمان چې نکریزي پلوري وایي چې په دې وروستیو کلونو کې یې خرڅلاو کمرنګی شوی دی.
نکریزی خپل تمنګ ډېرې نکریزی ورې لکه هندي نکریزی شولې او پاکستانی نکریزی شولې او افغاني نکریزی شولې زیات ډول نه چې مشهورتیا پیدا کړې دغه هندي نکریزی پیدا کړې ده، ځکه چې دغه د پاکټونو کې راځي او چې کومې نکریزی را لېږي هغه هم تیار جوړي او خشتي نکریزی. موږ کله په مخ کې کلنو کې نکریزی خرڅولې نو پیرودونکي بيخي زیاتو، خو اوس بيخي کم شوي دي.
سره له دې چې په کلو کې د وطني نکریزو دود اوس هم پالل کیږي، خو په خارونو کې زه هغه هندي او پاکستانی نکریزو نیولې چې په ډول ډول ډیزاینونو په کمپنیو کې جوړیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي یو تن محصل سید رحمان وایي چې له کله نه چې په افغاني ټلویزیونونو کې هندي او نور بهرني سیریلونه کتل کیږي، په ښارونو کې ترې نجونې متاثره کیږي او د هغوی په شان سینګارتو کې استعمالوي.
یو خو بهرني هیوادونو دا ځینې سیریالونه ډرامې دا چې زمونږ ځوانان یعنی پیغلې او دا ګوري، نور په دوی باندې ډېره منفي اثرات کوي، حتی خپل کلتور او انانات